درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماشوم شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبری مجله د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. اروپای ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتي چې سملاسي ټولو نجونو او مېرمنو ته ښوونځي پرانیسي. د دې ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل نن دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي د ښوونځیو بندول د طالبانو د پخوانیو ژمنو خلاف کار دی. په دې اعلامیه کې چې د دې ټولنې پر ویبپاڼه خپره شوې راغلي، اروپایي ټولنه هیله لري چې د طالبانو حکومت له افغانانو سره کړې ژمنې عملي کړي. اروپایي ټولنې له تعلیمه د نجونو منع کول د ښځو او مېرمنو لپاره لوی شاتګ بللی او ټینګار یې کړی چې د یوه په ځان بسیا او باثبات افغانستان لپاره د ښځو زده کړې مهمې دي. د افغانستان لپاره د ایران نوی سفیر حسن کاظمی قومی نن دوشنبه په کابل کې د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د اوبو د حق په اړه خبري وکړې. د تسنیم خبري آژانس د راپور له مخې کاظمی قومی د ایران د اوبو د حق پر اهمیت ټینګار وکړ او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې اوبو داسې کنټرول کړي چې د ضایع کېدو مخه ونیول شي او ایران ته کافي اوبه ورسیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دې کتنې په اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې امیر خان متقی د ایران سفیر ته وویل چې د دوی حکومت د دوه هیوادونو ترمنځ د 1350 لمریز کال د اوبو معاهدې تشبندې خو د وچکالۍ له امله په مجموع کې اوبه کمی شوي دي. د طالبانو د حکومت د نیمروز ولایت چارواکي وایي په یوه میاشت کې له ایران څخه یوازې د ولایت د ورشم پل لارې 10,000 افغانان راستانه شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس په نیمروز کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو رئیس مولوي صدیق الله نصرت په قول ویلي چې د دوغو کسانو په منځ کې تر 28,000 ډېرې مجردان دي. د په وینا په تیره یوه میاشت کې له ایران څخه د شپږ څلوېښتنو مړي هم افغانستان ته وړل شوي دي. ایران وایي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته 1,000,000 افغانان دغه هیواد ته کډوال شوي دي. په بامیان ولایت کې دوه مېرمنو د موژکو په دوا ځان وژلی دی. دا خبره په بامیان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي سیف الرحمن محمدي د دوشنبې په ورځ آزادي راډیو ته تایید کړه. ښاغلی محمدي ویلي یبې 14 کلنې نجلۍ په سیغان ولسوالۍ کې او بلې 50 کلنې مېرمنې په یکاولنګ نمبر 2 ولسوالۍ کې د یکشنبې په ورځ د موژک دوا خوړلې چې وروسته دواړو په مرکزی روغتون کې ساور کړې ده. په داسې حال کې چې جرمني ته په وروستي یو کال کې تللي افغانان شکایت لري چې کور نشي موندلې، د دغه هیواد رسنۍ وایي چې دغه هیواد ته په یو وار د ډیرو کډوالو د ورتګ له کبله د کور موندلو ستونزه په بېساري ډول زیاته شوې ده. د جرمني رسنیو د یکشنبې په ورځ راپور ورکړ چې په 2022 کې د وړم کال په پرتله 28% ډیرو کسانو د پناه غوښتن لیکونه سپارلې دي. په دې کسانو کې اوکراینیان نه دي شامل، ځکه چې له هغوی څخه غوښتن لیک ته اړتیا نشته. د جرمني د چارواکو په وینا د پناه تر ټولو ډیر غوښتن لیکونه سوریاوالو، افغانانو او ترکانو ورکړي دي. د ځایي رسنیو پر اساس د کور موندلو ستونزه د جرمني خپل خلک هم لري، خو پناه غوښتونکي له دې ستونزې سره ډیر مخامخ کیږي. د امریکا پولیسو لاس انجلس ښار ته نږدې د نصاب پر یوه کلب د برید کوونکي جسد د یو موټر دننه پیدا کړی دی. دغه کس د یکشنبې په شپه د جنوري په 28 د مونټیری پارک پر کلب په ډزو لس تنه ووژل او لس نورې ټپیان کړل. د لاس انجلس ښار د پولیسو یو چارواکي رابرټ لونا د یکشنبې په ورځ د رسنیو ته وویل چې بریدګر 22 کلن او نوم یې اوکان ترانګ و. او په سعودي کې یو شزه د بهرنیو چارو مرستيال وزیره وګمارل شو. سارال سید پرون د سعودي د عامه ډیپلوماسۍ د چارو مرستيال وټاکل شو. د چې د امریکا په جورج میسن په هانتون کې لوړی زده کړې کړي، په چیرو شلو کلونو کې د سعودي د روغتیا وزارت د معاونیت ترڅنګ بیلابیل دندې ترسره کړې دي. زمو شخله آزادی رادیو اوري د خبرونه نه یوازې د رادیو بلکې د فیسبوک لاله هم په ژوندې بڼه خبري شي. د روان خبرونه په دوام کې به ووري. یو شمېر افغان مېرمنې د دوی د حقونو لپاره د نړیوالې ټولنې ټویټونه او اعلامیې کافي نه بولي، خو ځینې نوري بیا وایي
دا په دې معنی باندې چې افغان مېرمنو غږ اوریدل کېږي، هغوی هم د افغان مېرمنو په ارتباط باندې اندېښمن دي.
نن په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن خلاف واکسیناسیون پیل شو.
زموږ تمه دا ده چې 2023 کال کې پولیو ناروغي پېښه رامنځته نه شي.
په کندهار کې یوې فابریکې په کار پیل وکړ. میرخان مقرای به د خپل دی وی سندری د جوړولو کیسه درته وکي.
ټلیفون یو خواته زناستم د گیټار سره، او اخواته استاد محبوب ناستو.
دا ځینو نور موضوعات به په دې خبري مجله کې واوري.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. د شزو د حقونو یو شمیر فعالان د افغان مېرمنو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې د ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې پر اوسنۍ کړن لاري نیوکه کوي. دوی وایي نړیوال ټولنې تر اوسه د شزو د کار، تعلیم او ازادیو د ساتنې په برخه کې یوازې پر ټویټونو، اعلامیو او غونډو بسنه کړې ده، او په څه باندې یو نیم کال کې کوم عملی ګام نه دی کړی. د موضوع تفصیل د مرسلین ارسلا پراپور کې اورو.
افغانستان ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستيالې په مشرۍ د پلاوی د سفر لپای او د افغان خزو د حقونو په اړه د دغه سازمان د خزو د برخلي او تازه ټویټ سره هماله د خزو د حقونو یو شمیر فعالان وي د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالې ټولنې د افغان میرمنو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې یوازې پر ټویټونو، اعلامیو او رسمي غونډو بسنه کړي او عملی اقدام نه کوي. د خزو د حقونو فعالان په دې باور دي چې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې تیر یو کلن تعامل بې پایلې وو، او اوس باید پر طالبانو د فشار داسې میکانیزمونه رامنځته شي چې عملی پایلې ولري. د خزو د حقونو فعاله امنه معیار وای افغان میرمنې او نجونې نور د شته محدودیتونو د زغملو توان نه لري او باید نقص شوي حقونه بیرته ورکړل شي.
موږ تقریبا د دې یو نیم کال را په دی خو غونډې اعلامیه ملاتړ د خزو څخه د جریان لري، خو څه عملی اقدام لا تر اوسه نه دی تر سترګو شوی، بلکې ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتیږي، او هیله من دیو چې په نړیواله کچه دوی د فشار له لارې په دې وتوانېږي چې اوسنی وضعیت ته تغییر یا بدلون ورکړي.
د خزو د حقونو فعاله او د جمهوری نظام پر مهال د ټاکنو د خپلواک کمیسون رئیسه هوا علم نورستانی هم انتقاد کوي او وایي کومه تګلارې چې نړیواله ټولنه له تیر یو نیم کال راهیسه له طالبانو سره مختوړي، دې تګلارې هیڅ نتیجه نه ده ورکړې.
دا د افغانستان د خزو درد نه دوا کوي، باید چې عملی اقدامونه ورته صورت ونیسي. هغه عملی اقدام ملګري ملتونه، برقدرته او ژمنیک هیوادونه چې دی و هم عملی اقدام ته لاس واچي، ځکه چې هلته باید یو مثبت بدلون د خزو په ژوند کې رامنځته شي. تر اوسه پورې خو دغه بدلون نه دی لیدل شوی.
تازه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د خزو څنګ په یو ټویټ کې لیکلی چې ملګری ملتونه د افغان میرمنو او نجونو تر څنګ دریږي. په ټویټ کې لیکل شوی چې ملګری ملتونه د افغان میرمنو له حقوقتنې ملاتړ کوي، ځکه دوی د خزو پر کار، تعلیم، تحصیل او حقونو د رامنځته شویو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتونکي دي. د خزو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې پر کړنو نیوکه داسې محل دي چې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستيالې امینه محمد افغانستان ته د خپل څلور ورځنی سفر په پای کې ویلي چې له طالبانو سره په خبرو کې په افغان جنو او خزو د لګیدلو بندیزونو د کمیدو په برخه کې لږ پرمختګ شوی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی اروپایي ټولنه نن په یو غونډه کې د افغانستان پر روان وضعیت په ځانګړي ډول د خزو پر ژوند خبرې وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د دفتر ویاندې نبیله میزرالی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته په رالیګلي غږیز پیغام کې تایید کړی چې د افغانستان موضوع د نن غونډې د اجنډا یو مهمه موضوع ده. اروپایي ټولنې وړاندې لدی د دې غونډې په اړه په یوه اعلامیه کې لیکلی وو چې د دې ټولنې وزیران او چارواکي به په افغانستان کې له پوهنتونونو او په نادولتي موسسو کې له زده کړو او کار څخه د نجونو او ښځو د راګرځولو پر موضوع تمرکز وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې یو شمیر افغان ښځې وایي چې نړیوالې ټولنې د افغان ښځو د حقونو د احیا کېدو په برخه کې یوازې په اعلامیو او ټویټونو بسنه کړې ده. خو د شزو د حقونو فعال او په تر جمهوریت نظام کې د ولسی جرګې غړې شنکې کړو خیلوي د لړ پړو سازمانونو بنسټونو او شخصیتونو له ادرسه د افغان شزو د حقونو په ننګ ټویټونه اعلامي او لیکنی د دیش کارندوی کوي چې دنیا د افغان شزو په ننګ لا هم ولاړه ده. لاغلی کړو خیل سراز مشامکار همایون هیواد مرکه کړي او په سر کې ورڅخه د افغان شزو په ننګ د ملګرو ملتو د شزو څنګه د تازه ټویټ پاړه د هغوی نظر پوښتلی دی.
سما پن باندې هر اعلامیه، هر خبر، تویت یا لیکنه چې د افغانستان په ارتباط باندې په بملل سکتا باندې یو مهم ارگان، سازمان، شخصیتونه، جکپولی کسان زه فکر کوم که دا لیکنې کوي دا یو ښه خبر دی. دا په دې معنا باندې چې دنیا یو ځل بیا د افغانستان باره کې فکر کوي، د افغان میرمنو غږ اورېدل کېږي، هغوی هم د افغان میرمنو په ارتباط باندې اندېښمن دي او خپل دریځ د همدغه ټویټ له لارې نه له دنیا سره شریکوي.
اغلی کړو خل نو پټوله کې به غټي څوي سرل دي چې تازه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال امینا محمد هم کابل تتللی و او هلته له طالب چارواکو سره ولیدل. فکر کوي د غډول لیدن یو څرګندونې به کومه پایله ولري کنه؟
مونږ به ډیر انتظار نه باسو چې په یو سفر باندې هرڅه به سميږي. مده مهمه ده چې په ملتونو نه هم د طالبانو ذهنیت مطالعه کې دی او په دریس باندې پوسی له سره په نږدې خبرې وکړي دا چې د امینا محمد په مشه باندې او جک پوره د یو ان سازمان مرستيال رنج پوره ولاړه ده. یو د لوی خبره ده، د مهمه خبره ده چې هغه خپل هم مسلمانه میرمنده او په دې اړه باندې طالبان سره خبرې وکړلې. کله چې هغه کسان چې واقعا هغه سختري زه یو سره نه ده کړی، اما په هر صورت به هم یو سرپرست وزیر سره وکړله. د دوه کسانو تک د افغان میرمن لپاره ډیر مهمه ده چې اقل دوی لازمه وګڼله، احساس د مسولیت وکړه. دوی هم له دې وضعیت نه اندېښمن دي او تر هغه ځای پورې ځي او دا خبره طالبانو سره شریکوي.
نو فکر کوي چې دا اعلامیه او څرګندونې به لامل شي چې طالبان پر افغان ښځو د لګول شویو محدودیتونو په برخه کې خپلې پریکړې بدلې کړي؟
د طالبان لپاره هم مهمه ده چې په دې باندې پوه شي چې دنیا چپ نه پات کیږي. دنیا هم معترضه ده، څنګه چې افغان ولس معترض ده. په دې باندې نیوکه لري، د دوی له دې کړنې اندېښمن دي. دوی سره غواړي په دې ارتباط باندې خبرې وکړي. دا په دې معنی نه ده چې دوی غواړي وي کې هغه به هم به ولس مني او هم به ملل ټول نه مني. نو خدای چې دغه د دې بازي د داس ملاقاتونو کې په دې مسله باندې خبرې وشي تر څو پورې بلمل ټولنه هم بل اخره یو داسې دریز غوره کې چې عملي بڼه ولري.
له ازادي راډیو مو د ولسی جرګې د پخوانی غړي شنکې کړو خیل مرکه اوریده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپاورز څلورش ساته اوریدلای شي. د مخام له شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي او د سهار له شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 19 او 25 مترو. ازادي راډیو شپاورز له تاسو سره.
نن د شنبه د سلواغه دریمه د چلورو ختیځ ولایتونو په ګډون د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د فلج ضد واکسین چلور ورځنی کمپاین پیل شوی دی. په دې کمپاین کې به څه د پاسه 5 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته واکسین ورکړل شي، چې له دې جملې 1,02,000 په ننګرهار، کونړ او نورستان او همدارس لغمان ولایت کې دي. په تیر کال کې 2 ماشومان په افغانستان کې پرګوزن اخته شوي وو او کوز پښتونخوا کې بیا پر پولیو د اخته کسانو شمیر 40 تنه وو. په دې اړه د ازادي راډیو د خبريال راپور ووري.
په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف اداره کې د پولیو برخې د مطبوعاتو مسول کمال شاه سعید ازادي راډیو ته وویل په نوې کمپاین کې چې د دوشنبه په ورځ د سلواغې پر 3 منیټه پیل شو، په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې به له 1 میلیون زیاتو هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې له 15 کالو کم دي د پولیو ضد واکسین ورکړي.
تقریبا په ختیځ او ځکه کې شاوخوا 1.2 میلیونه ماشومان د هدف وړ دي چې عمرونه یې 15 کالو نه کم دي. نو موږ تمه لرو چې په دې کمپاین کې به ټولو ته رسیدګي وکړو.
خاغلی کمال شاول د جلال آباد ښار په ککړ او اوبو کې د پولیو وایرس دوه مثبت نمونی موندل شوی او دا ویرشته چې چیرته خلک خپل ماشومان ته واکسین ورنکړي نو ماشومان یې په یاد وایرس اخته کیدای شي.
متاسفانه په 2023 کال په جنوري کې دوه محیطي نمونی مثبت راوتې دي چې دا د سرګندوی کې چې بده اوزه کې وسم د پولیو وایرس شتون لري.
هغه وایي د تیرو کلونو په پرتله افغانستان له پولیو څخه د پاکېدو هدف ته نږدې شوی، خو دې کار کې دنیا لیمان، حکومتي چارواکي او د ټولنې هر فرد باید ورسره همکاري وکړي.
وروستي پرمختګونو ته وګورو، سر کال دوه پیښې وې، سر کال تر اوسه الحمدلله کومه پیښه نشته. هر کال همدا تمه لرو چې دې کال تر پایه د خپرېدل ودرو، نو بیا هم زموږ تمه دا ده چې 2023 کال کې پولیو ناروغي پیښه رامنځته نه شي، پرته د خلکو له همکاري او ملاتړه چې دوی خپل ماشومان واکسین کړي. ډېر مشکل ده چې دا ناروغي به له منځه ځي، نو زموږ له خلکو دا تمه ده چې دوی پوره همکاري.
د کونړ زیات اوسېدونکي له خلکو غواړي چې خپلو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسینو دوه څاڅکي ورکړي، څو نور ماشومان او ټولنه له یادې لا علاج ناروغۍ وژغورل شي. حکیم سالم احمد صالح:
ګوزن یا پلچی یو خطرناک ناروغي ده، نو یوازنی لارم ده چې دغه واکسین دي، نو موږ باید کوشش وکړو چې خپل ماشومان ته په وخت باندې واکسین وکړو، او دغه واکسینو چې کم کارکونکي دي دغه پولیو کمپین کې دغه کې سره موږ مرسته وکړو او خپل ماشومان د دغه خطرناک ناروغۍ څخه وژغورو.
پولیو یو بې درملنې ناروغي ده چې پریاخته کس د ژوند تر پایا د نورو د وګو بار او په هر کار کې د کورنۍ او ټولنې محتاج وي. تیر 2022 زیږدیز کال کې په ټول افغانستان کې پر پولیو دوه تنخته شوي وو، چې یو په پکتیکا ولایت او بلې د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ کلیمو کلی کې وو، او همداراز مثبتې محیطي نمونې هم په کونړ او ننګرهار کې زیاتې موجودې وې. خو تر څنګ یې د کوزي پښتونخوا په وزیرستان کې پر فلج شل ماشومان اخته شوي وو. د نړۍ نور ټول هیوادونه له پولیو پاک اعلان شوي، خو یوازې د ډیورن کرخې دواړو غاړو ته لا هم دغه وژونکي او بې علاجه ناروغي شتون لري.
په کندهار کې د بیلچو جوړولو یو فابریکه جوړه شوې چې په یو شفت کې 15,000 بیلچې جوړوي. د دې فابریکې چې $1,000,000 لګښ ورباندې شوی، مسؤولان د برښنا د کموالي شکایت لري. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په کندهار کې له 250 فابریکو څخه 130 د برښنا ستونزې لري. د دې موضوع د تفصیل لپاره دا شیبه د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی را سره دی. له ده به واورو چې دا فابریکه څومره ستونزې لري او د برق ستونزې ولې دومره جدي ده.
څروان صاحب تاسې اوریدونکو ته سلام. دا فابریکه چې په ورځ کې 15,000 بیلچې تولیدوي، تازه جوړه شوې ده، $1,000,000 پانګونه ورباندې شوې او شاوخوا 130 کسان پکې کار کوي. د دې فابریکې له مشر شمس الله سره چې موږ خبرې کړې، هغه وایي چې د دوی تر ټولو لوی ستونزه دا مهال د برېښنا کموالی دی، او هغه مواد چې په دغه فابریکه کې ویلیږي او بلچی ورڅخه جوړیږي هغه قوي برېښنا ته اړتیا لري. دوی وایي اوس په اتو ساعتونو کې 15,000 بلچې تولیدوي، او کچېرې 24 ساعته برېښنا ورکول سي نو هر ورځ به د دې زره په شاوخوا کې بلچې تولید کی. د برېښنا په برخه کې دا یوازې د شمس الله او د دوی د فابریکې ستونزه نه ده، بلکې په تیر کې هم د کندهار صنعتکارانو او د کندهار شاریانو د برېښنا د کموالي شکایت کړی وو. لدې عمله دا مهال د کندهار په صنعتي پارک کې 110 فابریکې سقوط شوي دي. د کندهار د برېښنا سرچینه چې د هغه یو د کجکی باندې د هلمند او په کندهار شار کې د سولری برېښنا یو پلانټ دی، او دغه راز ډیزلي جنراتورونه دي. تیر کال طالبانو د کچکی په بند کې دریم توربین د برېښنا نصب کړي او هغه وخت چې منو کړي چې د کندهار برېښنا او دغه راز د من برېښنا به څلور ساتاسي خو کندهار شهر لا هم د تیر څو میاشتو راهیسې برېښنا نه لري او دغه راز صنعتکاران هم یو په بل پسې د برېښنا د کموالي شکایت کوي. د طالبانو د حکومت د کندهار د برېښنا د شرکت رئیس امیر محمد الهام وایي چې اوس په کچکی بند کې اوبه کمې شوې دي، له دې امله پر کندهار ښار او پر صنعتي پارک باندې برېښنا قطع ده او دوی یوازې د ډیزلي جنراتورونو او سولري برېښنا په نوبت سره فابریکو ته ورکوي.
ډیره مننه صادق رښتینی و چې په کندهار کې د یوې فابریکې د فعالېدو او د برېښنا د ستونزې په اړه راپور راکوو. دا په داسې حال کې ده چې پرون د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی و له ازبکستان څخه وغوښتل چې افغانستان ته برېښنا ورکړي. ازبکستان افغانستان ته خپل صادراتي برېښنا قطع کړې ده. ازبکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر نورو هیوادونو یې زیاته برېښنا افغانستان ته صادروله.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا په لاس انجلس ښار کې پولیس وایي د نصا پر یو کلب بریټ کون کې هم ځان وژلې دي. د راپورونو لمخې پولیس وویلي چې بریټ کون کې دوا اویا کلن دی او له بریډ وروسته یې خپل ځان په داسو وژلې دي. په دغه بریټ کې چې د چینایانو د نوي کال په شپه وشو لشته لشه لسته نه وشل شوې دي. د نور تفصیل لپاره اسدالله الدین را سره دی له د بوورو.
ډیر مننه سروان صاحب، سلام تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته. د امریکا په لاس انجلس ښار کې پولیس د هغه بریټ د انګیزې معلومولو په حال کې دي چې د یک شنبه په شپه د نصا پر یو کلب وشو. په مونټری خارګوټي کې شوې د بریټ چینایو لاسته امریکایانو ته اندېښنې پیدا کړې دي. په لاس انجلس ښار کې د پولیسو یو چارواکي رابرټ لونا د یک شنبه په ورځ رسنوي ته ویلي چې بریدګر دوا بیا کلان وو او د نصا پر کلب تر برید وروسته یې پر ځان ډزې کړې. کله چې د پولیس دغه چارواکي خبرې وو،
وایټ وان انټرډ ا شاپینګ سنټر پارکینګ لات When officers exited their
patrol, یو سپین پوسټ یې سړی د پلورنځي د موټرو پارکینګ ته ننوت. کله چې د پولیس افسرانو ګزمه د پیښې له ځای راووت او غوښتل یې بریدګر تعقیب کړي، د یو موټر له دننه نه د ډزو غږ واورېدل شو. مشکوک کس هو کانتران نومیږي، دوه اویا کلن او آسیایي ټبره دی.
د دغه بریدګر په ډزو کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي او لس نور ټپیان دي. پولیسو د بریدګر مړی وروسته د یو موټر دننه پیدا کړی دی. په تیر نږدې یو میاشت کې دا پنځم ځل دی چې امریکا کې د ډزو ورته پیښه رامنځته کیږي. په تگزاس ایالت کې د تیر کال لمی میاشتې وروسته چې هلته په یو پنځه برید وشو او یو کسان پکې ووژل شول، د وړ مشپې پیښه تر ټولو خونړۍ بلل شوې. تر اوسه معلومه نه ده چې د برید کوونکي په کومه انګیزه په دغه کلب باندې ډزې کړي چیرته چې د چینایانو د نوي کال مراسم روانو. خو پولیس وایي چې دوی په دې اړه پلټنه کوي تر څو د سپیناوي وکړي چې د بریدګر انګیزه څه وه. او یو څه چې معلوم دی هغه دا چې له برید وروسته په سیمه کې د چینایي اتباعو او پټولو کې د سیاسي تبرو لپاره اندېښنې زیاتې شوې.
مننه اسدالله الدین چې د امریکا د لاس انجلس د پیښې جزئیات درک کړل.
ازادي رادیو ما شمنه خبری مجله په منځنی صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
یو پخوانی افغان پوځي عبدالواسع صافی امریکا ته د غیر قانوني تک په خاطر په ټکساس ایالت کې بندي دی. عبدالواسع صافی له برازیل تر متحدو ایالاتونو په څو میاشتو کې ځان رسولی او د هغه د خوشی کولو لپاره هلې ځلې روان دي. صافی ولا ستانګزای پر راپور لري.
داونه سیم طرفه نیکاراګوا
پخوانی افغان پوځي عبدالواسع صافی امریکا متحده ایالاتونو ته د تلو په لار خپلې ویډیوګانې ثبت کړې وي. څو میاشتې له برازیل د امریکا مکسیکو تر سرحده په ژوبلې پښې مزل وکړ.
و بسیار کندی ده، فکر کنم بار مو دو برابر میشه.
هغه چې د طالبانو په بیا واکمنېدو له افغانستانه بهر ته دا له لوړو ژورو ډک سفر پیل کړی و. د امریکا مکسیکو په سرحد کې پولیسو ونیو. دمګړی د تگزاس ایالت په یو فدرالي زندان کې پروت دی. سمیع الله صافی چې د عبدالواسع صافی ورور دی وایي کورنۍ ډېرې قربانۍ ورکړي او ورور یې د امریکایانو تر څنګ د افغانستان دفاع کوله.
He did everything he could to collect, carry and bring his documents to the southern border.
هغه هر څه چې ممکن و لزان سره واخیستل، خپل اسناد لزان سره د امریکا تر جنوبی سرحد راورسول. په دې هله چې که امریکایي چارواکي دا اسناد وګوري هغه ته به خراغلاست وایي، نه دا چې په بل زندان کې واچوي.
He will receive a welcome, not to be put in another prison cell.
د عبدالواسع ورور یو ډل امریکایي وکیلان او ځینې نور بشرپالان اوس د هغه د خوشی کولو هڅه کوي. مدافع وکیل زاکاری فرتی تا چې د عبدالواسع د خوشی کولو هلې ځلې کوي، پر امریکایي چارواکو غوسه ده چې خپل یو متحدي زندان ته اچولی دی.
was trained by Americans.
د هغه قطعه د امریکا د ځنګړو ځواکونو د غړو لخوا روزل شوی و. هغه له امریکایي پوځیانو سره ډیر له نږدې کار وکړ. د سیمې څخه اطلاعات ورسره شریکول.
د 2021 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره لسګونه زره افغانان له هیواده بهر ولاړل. طالبانو کڅام په خوانیو ځواکونو ته د بخښنې اعلان کړی و، خو د ملګرو ملتونو سازمان او ګڼو نورو بشرپالو ادارو تور لګولی چې سلګونه پخوانی افغان ځواکونه د طالبانو لخوا په خپل سر محاکمه وژل شوي یا تریتم شوي دي.
او اوس به هم د سپورت له دنیا خبر شو. بختیار ساحل را سره دی لده به واورو. ساحل صاحب مهرباني.
سلام.
سلامت
اوسه. سلامونه مې ومنه. د پاکستان کرکټ بورډ اداري مشر نجم سیتی نن یو رسنیز کانفرنس ورکړی، ویلي دي چې د افغانستان کرکټ له مشرتابه سره په دوبۍ کې خبرې کړې دي او ډېر ژر به دوی د شلوریزو یو لوبلړۍ ترسره کړي. سیټي ویلي دي چې په پلان کې و چې په مارچ میاشت کې افغانستان له آسټرالیا سره سیالۍ وکړي، خو آسټرالیا دغه سیالۍ ترسره نه کړي. اوس دوی غواړي چې دغه سیالۍ په شلوریزه بڼه ترسره شي. نجم سیټي وایي په یو ورځنیو سوپر لیگ په سیالیو کې د افغانستان او پاکستان دواړو لوبډلو کومه ګټه نشته، ځکه دواړه لوبډلې نړیوال جام ته لوړاندې وتلي دي. نو غواړي چې دغه سیالۍ شلوریزي وي. او بله خبره دا وکړه چې تر دې دمه د پاکستان حکومت اجازه نه ده ورکړي، خو د ده په وینا چې دی مطمئن دی چې اجازه به ورکړل شي. هغه وایي چې د دې سیالیو نه چې څومره پیسې لاسته راځي دا به دواړه هیوادونه په شریکه تقسیموي. بل لور ته بیا د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د 2023 کال لپاره د کورنیو سیالیو مهالویش اعلان کړی. په مهالویش کې ویل شوي دي چې په جنوري او فبروري میاشت کې به گریډ 2 سیالۍ ترسره شي، په فبروري او مارچ کې به گریډ 3 سیالۍ وي، او شپږیزه سیالۍ به په مای میاشت کې ترسره کیږي. دغه راز د غازی احمد الله خان ورځنۍ سیالۍ به
ډېره مننه. سلامت اوسه ساحل صاحب. کور ودان چې د سپورت له میدان مو خبر کړو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. مرده ده شود پر برابر وایي چې د تعلیم ته باید پرېښود وسی. د خپل په دغه طالبانو کې د طالبانو یو غړی یم، زه د خپل مشرانو څخه غواړم چې دغه زموږ دغه تعلیم ته پاملرنه وکړي. موږ زنانه ډاکټرو ته ضرورت لرو، زنانه پولیسو ته ضرورت لرو. نو دا خو د اسلام په رڼا کې د دې ته حقوق ورکې دی. ولې دغه مکتبونه و د ځایونه بند کړی دي، د پوهنتونونه ولې بند کړی دي؟ موږ په ډېر احترامانه هیله ځنې کوو چې دغه نجونو او ښځو ته پاملرنه وکړي. د خدای په لحاظ د افغانستان ورځ در بلې پرې، ځکه زه تاسو ته وایم چې ما یو خپل یو خورکۍ وه غاشه کړی په 45 کلینیکو کې. زه ورلم زنانه ډاکټره نه وه، بیرته مې هغه ناهیله کور ته بوتلم. بیا مو خپله مثلا غاښ مو ترې وکړی. نو ډېر زحمتونه پر چېر شول. د خدای په لحاظ دغه مکتبونه و دغه پوهنتونونه خلاص کړئ. تاسو ولې دغه څه کوئ؟ وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د پکتیا ولایت ضرورت سوالینا سر تماس کې خدای دې وکړي روغ او جوړ وي نو موږ د افغانستان د اوسنی دولت څخه هیله ده چې د جنکو جنونو پانتونونه دې بیرته خلاص کړي شرایط چې دي کوم څه دي ټاکلي هغه شرایط خو خینن پکې عملي دي ځکه جدا صنفونه دي او جدا مالی مې استادان ښځینه استادان لري نو شرعي احکام دي ټول عملي دي نو ژر تر ژره دې د جنکو پانتونونه بیرته پسرلي حمل کې خلاص کړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.